لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، دا یو سات خپرونه تر ډیره د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړي پروګرام تاندې څانګې او د آزادۍ میلمه پروګرام ته ځانګړې ده. خو لومړی په مکړې د دې سات خبرونو ته، د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا د نور او بریا په نوم د تلویزیونونو تړل غیر قانوني اقدام بللی دی او ویلی دی چې د دې رسنیو د چارو تعلیق او د بندولو پریکړه غیر قانوني ده. د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم تلویزیونونه تړلی او ویلی دی چې د دوی اړوندې دوسیې محکمې ته سپارلی دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څیړنو کمیسیون بیگانه وخت د دې رسنیو د خبرونو د بندیدو خبر ورکړ. د دې کمیسیون غړي زبیح الله سادات یوې خبري غونډې ته وویل چې د ټلویزیونونو اصول تر پښو لاندې کړي وو او سره له دې چې په وار وار ورته ویل شوي وو چې د هیواد ملي ګټې او د ژورنالیزم اصول په پام کې وساتي، خو د ده په وینا هغوی دا سپارښتنې له پامه غورځولې وې. نور ټلویزیون د جمعیت اسلامي د مشر صلاح الدین رباني او بریا ټلویزیون د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا جوړ شوي وو. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې یا ایم ایس ایف د هغو افغانانو لپاره جدي اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه په زور ایستل کېږي. ایم ایس ایف پرون په یو بیان کې وویل ګنده افغانان له روغتیایي خدماتو محروم دي، له بېوزلۍ کړیږي او په سختو شرایطو کې داسې مهال خپل هیواد ته استول کېږي چې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګېدلي. د افغان کډوالو د جبري ستنولو په دوهم پړاو کې چې پاکستاني چارواکو یې د اپریل له 15 وروسته د پیل خبر ورکړی، شاوخوا 8 لک کسان اغېزمنېږي. د هغه کډوال دي چې په پاکستان کې ثبتار او رجستر شوي او تر څنګ د افغان کډوالو اسناد یا ای سی سي کارتونه لري. د افغانانو د جبري ستنولو په لومړي پړاو کې شاوخوا 500,000 کسان چې د پاکستاني چارواکو په وینا اسناد یې نه درلودل داسې مهال له دې هېواده وایستل شول چې په افغانستان کې سوړ ژمی و او خلک له سختې بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي. د بدخشان ولایت په بهرک ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې یو 14 کلن هلک وژلی او د هغه پلار یې ټپي کړی دی. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان احسان الله کامګر وایي پیښه پرون د بهرک ولسوالۍ په ملنګاب کلي کې وشوه. د هغه په وینا ماین د کورنیو جګړو له وخته په یو کرونده کې پاتې و. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د 2022 کال د جنوري او د 2024 کال د فبروري میاشتو ترمنځ په افغانستان کې د ماینونو او نورو چاود مهماتو په چاودنو کې له 1400 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله وخته چې ډیرای ماشومان دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به په پاکستان کې په اقتصادي پروژو کې د پاموړ پانګونو پلان ته دوام ورکړي. شاهزاده فیصل بن فرحان بن عبدالله د دوشنبه په ورځ د سعودي د پلاوي په سر کې د 2 ورځني سفر لپاره اسلام آباد ته ورسېد څو له پاکستان سره د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث وکړي. له دې 2 ورځې مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وو چې سعودي عربستان غواړي په پاکستان کې د 5 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې پلان چټک کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار خبریالانو ته وویل چې د سعودي عربستان پلاوي ته په پاکستان کې د پانګونې د احتمالي پروژو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورکړل شوي دي. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف تېره اونۍ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په مکه مکرمه کې وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ سند یې لاسلیک کړ. او د روسیې لخوا د اشغال شوې کریمیا سیمې د شمالي ښار جانګوی په یوه پوځي هوایي اډه کې تېره شپه د 14 غږونه واورېدل شول. د استرا پر ټلګرام چینل د سیمې د اوسیدونکو لخوا هغه ثبت شوې ویډیوګانې خپرې شوې چې ظاهرا په دې هوایي اډه کې د اور لمبې او لوی لوګی پکې ښکاري. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا راپورونه نه دي تایید کړي او په کریمیا ټاپو وزمه کې دېره د روسیې سیمه ییزو چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام تاندې څانګې او ورپسې د آزادۍ میلمه د ځانګړي پروګرام اوریدو ته.
تاندې څانګې کیږي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
یو ځوان یو کوچنی اشتباه یا کوچنی ستونزه هم په هغې کې شتون ولري، هغو ته تحقیر او توهین کوي. ځوان کورنۍ څخه یو نفرت د هغې په ذهن کې پیدا کیږي.
د یو ځوان خبرې مو واورېدې چې ویلې په ځینو کورنیو کې ځوانانو سره نامناسب چلند کیږي. په دې برخه کې د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي؟
دی و ورونه اورور يم چې ټول نه مسیر دی هر کسر زه دې احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم، دوی ځان ته ګرانو مانو، دوی هم عمره دې ما احترام کوي.
نن ام دمو موضوع چلوم ملتی هم وکری. نامناسب چلند یا هم د ځوانانو په خبره د دوی توهین، تحقیر، دوی ته سپکاوی، هغه څه دي چې هر انسان په تیره بیا ځوان نسل د ځوانۍ په تاند پړاو کې روهن ځپي او د ځوانانو په خپل باور دوی ماتوي. کوم هدفونه یې چې ځان ته ټاکلي په هغو کې بیرته پاتې کیږي او یو ناهیلی وګړی ټولنې ته وړاندې کیږي. افغان لیکوال نذیر هاشمی وایي چې ځواني د غرور او په ځان باندې د حساب کولو مرحله ده. په دې وخت کې کورنۍ ته پکار ده چې ځوان د پرمختګ پر لور واڅوي، نه دا چې هغه ته د خلکو مخکې سپکاوی وکړي.
یو ماشوم ځواني ته رسیږي، یو غرور هغه ته پیدا کیږي. یو غرور چې ما خپل ځان لوی کس بولي په جامعه کې، ځان یو کس بولي چې په هغه باندې حساب کیږي. نو کله چې د کورنۍ له لوري دا ځوان ته توهین، تحقیر کیږي، نو خامخا د هغه غرور ماتیږي. هغه ځان سره یو شرم هغه ته پیدا کیږي، شرمندگی هغه ته پیدا کیږي چې نور په هغې جامعه کې، په هغې کورنۍ کې هغه ځای سه خپله مخکې فکر کوه، هغه ځای نه سه خپله ولای. خو ډېری کورنۍ په افغانستان کې شتون لري چې خپلو ځوانو زامنو ته، ځوانو هلکانو ته توهین او تحقیر کوي، چې خپله دا ځوان ته مایوسي، ناامیدي پیدا کیږي او نور ځوان نه سه کولای په هغې پخوا غرور باندې چې ځوان دی کوه، په هغې غرور باندې ځوان وکړي، خامخا یو خجالت، یو شرم هغې ته پیدا کیږي او غرور ماتیږي په ټوله کې. خپل سترګو مې لیدلې ډېری ځوانان، دا ځوانان دي چې ډېر یو لوی کس به په آینده کې د هغې څخه جوړېږي. خو کورنۍ داسې کورنۍ دي چې هغې ته تحقیر او توهین کوي او هغې ته د مایوسي او ناامیدي هغې ځوان ته پیدا کیږي.
بله، راځو دې ته چې تاسو هم په افغاني کورنۍ کې ژوند کوئ، را لوی شوي یاستئ، له ځانه کې سره ته وکړه داسې کوم وخت څه وایي چې د کوم چا خبره بده در باندې لګېدلې او تاسو د ځان لپاره توهین فکر کړی وي، هغه که په کورنۍ کې وي یا له کورنۍ نه بهر په چاپېریال کې؟
مخامخ هر جامعه کې هر رقم خلک شته. خو د خدای شکر کوم چې د ما خپله کورنۍ څه ده، داسې کورنۍ ده چې تر اوسه نه یوازې ما ته، حتی د ما واړو ورونو ته هم تحقیر او توهین نه دی کړی. هماغه کوم نصیحت، هغه خو یو عادي خبره ده چې نصیحت په هره کورنۍ کې شته، خو د نورو خلکو تر مخې هغه نصیحت یا توهین چې نه دی کړی، حتی خپله کورنۍ کې یوازې هم سی کوم اشتباه کار چې د موږ څخه ترسره کیږي، نو تحقیر او توهین نه کوي، هغه په نصیحت باندې، په کرارۍ باندې پر مخ وړي. د ما خپله کورنۍ ډېر تر خوشحاله یم. خو په افغاني جامعه کې داسې کورنۍ شته چې که یو ځوان یو کوچنی اشتباه یا کوچنی ستونزه هم په هغې کې شتون ولري، هغو ته تحقیر او توهین کوي، چې خپله د ځوان ته مایوسی او ناامیدي هغې ته پیدا کیږي او ځوان خپله روحیه ټوله له لاسه ورکوي. حتی په دې چې د جامعې څخه، د ټولنې څخه لرې کیږي او د خپلې کورنۍ څخه یو نفرت د هغې په ذهن کې پیدا کیږي، چې دا د ځوان لپاره ډېره بده خبره ده او په جامعه کې خپل ځای بېرته نشي پیدا کولی.
بله هاشمی صاحب، اوس تاسو د یو ځوان ځوان په صفات کورنۍ او ته البته کورنۍ او ته ځوانان د نور په مخ کې په عام مازار کې توهینوي تعقیری څه ویل به ولري؟
زما غوښتنه زما خبره دا ده هغه کورنۍ او ته خپل ځوانان زمان خپل ځوانان ورونه تحقیر او توهین کوي. غوښتنه خاص خبره د ما وینا همدا ده هغې کورنۍ او ته تر څو خپل ځوانان که کومه اشتباه هم کوي هغوی په قرارۍ باندې په نصیحت باندې وپوهوي او د نورو خلکو تر مخ په خاصه توګه د نورو خلکو تر مخ هغوی توهین او تحقیر نه کړي. خودی چه جوان هم جان تا غرور لری عزت لری داغی غرور ماتیگی غرور دا مین زی دیر ایوالوی خبره دا چه خپل جوان خپل غرور للاسوار کی کل چه دا ایوال جوان غرور للاسوار سی نو جوان خپل طول ماتیگی او خپل جامعه که خپل زای برت نسی پیدا کوله. نو دا موگ غختنه دا هر جوان غختنه دا کورنه تا خدا دا چه خپل جوانان تا پا کراره بانده نصیحت وکلی جوانان خپل پا کراره بانده پور کی حتی که اشتباه هم کوي دا غوی اشتباه و بانده مسترگ پتی که او پا کراره بانده خوی پور کی
دا بام در نوا و رو چه دا جوانان چه وکریز دوی لتوهین و تحقیر سر مخدی؟
جوانان چه با توهین و تحقیر سر مخامخ دی دا غوی تا هم دا خبر ویل پا کار دی تر چو دا کورنه و لنو رسی دوی تا توهین و تحقیر کیه دوی دا آرامه بانده خپل و کورنه تا وپو هوی چه کم اشتباه تر سر سوی دا غی دا جوڑول و توان ستان نه پا تحقیر و توهین بانده بلکه نور ناره هم شتون لری چه دا غی اشتباه و بخل سی او دیگه استفاده ده حل لاره پیدا سی. نو جوانان هم باید خپل روحیه خپل مغرور للاسه ور نکلی او کورنه تا با پوهوی سه کورنه هم اوز پودیس افغانستان دس خلق لری سه سواد سه خپاتی دی حتی دی موک یو نسل مخ که دیره حق کسان دی سه سواد نلری حقا فکر و ذهن نلری سه وکا ولی سه قبولی کلی. خب یه هم جوانان در نوی نسل سده یه پو خلق دی باسواد خلق دی دوی چه خدمو گفتنه داده تر چو خپل کورنه تا وپو هوی نه واضح حقا زوانان بلکه نور زوانان نور کورنه تا باید حقا پو هوار کی حقا خبر دوی تا وپلی تر چو خپل زوانانو غروب مات نکلی خپل زوانانو تا توهین و نکلی او زوانانم باید خپل روحیه للا سوار نکلی.
بله دیر زیاده منه نتاز وندیو سلامت بسی
منه نتاز.
مارینا وردک هم وایي چې د کورنۍ او ټولنې لخوا د ځوانانو رټل د دوی په ژوند باندې منفي اثر لري. نوموړي وایي چې په ځینو کورنیو سربیره اوسنی نظام هم ځوانان د خلکو په مخ کې سپکوي.
د خلکو مخکې د ځوان راتل دا د هغو په ذهن باندې یوه ډېره منفي اغېزه لري، حتی که د ماشوم وي، ځکه چې زه خپله دا تجربه لرم. کوم ماشومان چې په د ماشومتوب نه تر ځوانتوبه حتی توغو وخته پورې چې هغه یعنې دومره سن ته رسېدلی وي چې هغه نور نه د پلار ټوکي ساتي وي، نه د مور، نه د حکومت، نه د هر چا، هر څوک وي، هغه که کورنۍ وي که حکومت وي که هر څوک وي، د یو ځوان راتل ډېره بده منفي اغېزه لري. او هغه چې مثلا رسل شوي وي د هغو اعتماد به نفس کم وي، هغو غرور شوا وی هغه د شکاسته وی هغه ژوند ته هیڅ تم امید نه لري. نو سره نظام کې خو چې دې رښتیا هم د ځوانانو کرینجونه به کدي ورکه دی، خصوصا د نارینه لپاره دا ډیره بد خبره ده چې د یو ګیره باندې یا په سر په ویښتانو باندې د یو حل کیږي راتل کیږي. دا د دې په ژوند باندې ډیره منفي اغیزه لري. او اوسنی نظام اسلام د موږ په ذهن کې خدای دې په دې باندې نه ګنګار، یعنی دومره خدای نه خصه تعمیر بد کړی دی چې حتی موږ ویل چې دا کوم نظام و دا کوم شریعت و چې ته د پیغمبر خبر نه مانې، د خدای نه مانې، د قرآن نه مانې، د رسول نه مانې، ته په کوم نظام ماته لټېږې؟ ته کوم دین ماته وړی دی؟ ته ماته دلته عمل کوې؟ او هغه ځوانان چې دي هغه هېڅ وخت د وطن د پرمختګ لپاره فکر نه کوله. که اوسني ځوانان چې ویني چې یا څو په کښتیو کې غرق کېږي په سیندونو کې او یا ټول د قاچاقي لارو نه ځي، ځکه چې هغه دلته خپل عزت نه ویني. ځکه چې کله چې دا نوي ځوانان مثلا څوارلس پنځلس او شپاړس تا نولس او شلو پورې دا ځوانان کېږي، باید د مغو د سن مطابق رویه وکړه.
استاد احمد عزیزی چې د وو ورونو مشر ورور دی وای هر مشر که غواړي چې درناوی وشي نو له ځان څخه د کشرانو توهین او تحقیر دی نه کوي. نوموړی له خپلو تجربو څخه غږیږي.
هر هغه څوک چې د ځان عزت غواړي
او د ځان په عزت ورکول غواړي او ځان ښه سړی غواړي کنه یو ښه پارت غواړي باید د بل چا عزت وکړي د بل چا قدر وکړي او په ښه سترګه ورته وګوري احترام یې وکړي ډاډ ورکړي ډاډه یې کړي چې ته یو ښه ځوان یې باجراته ځوان یې د خلکو له مخې خپل ورور کشر ورور اتله لیدلې مې چې مشران ورونه مسیر ورور تره د خلکو له مخې خلکو په منځ کې توهینوي او بې عزته کوي اصلا د دې لپاره بد کار دی چې د خلکو ته د خپل بد ښکاري نو زه وایم د وو ورونه یو ورور یم چې ټول نه مسیر او زه همیشه ما دغه تر اوسه پورې ان شاء الله د هر کسر لځانه دغه مثال داسې مخته کړی دی ما خپل اندازې خپل د دوی خپل اندازې چې دوی څومره کسران دي مانا زه یې احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم او دوی ځان ته ګرانوم نو دوی هماغه مره د ما احترام کوي دوی ډېر له مانه خوشحاله دي او زه هم خوشحاله یم ځکه چې زه دوی د چا له مخې نه توهین کوم زه دوی ته بده او سپکه خبر نه کوم زه نه غواړم دوی خفه شي له مانه
حیا طالب وای چې د ځوانۍ په مرحله کې نه یوازې الکان بلکې انجونې هم په خبره ډېر اساسي وي. مشرانو ته به یو خبره ډېره وړه ښکاري، خو د ځوان نسل غرور ماتوي. د نورالحیا خبرې په یوې مرکې کې اورو.
په ځواني نوې را رسیږي، د یو خاص غرور لري که الکان دي که جنکې دي. ډېر داسې کم خلک دي، ډېر کم ځوانان دي چې داسې شکسته ناسي او توازو لري، او ډیری چې ده داسې یو خاص غرور لري چې وایي یم نه یم یوازې زه یم په دې دنیا کې او د ځان پاچا یم.
څه فکر کوې په دغه مرحله کې ځوانان ولې داسې یو اس پیدا کوي؟
دې لپاره پیدا کیږي چې دوی خپل ماشومتوب مثلا کورنۍ ورباندې ځینې تدابیر نه ویلې وي چې خوراک ته یې متوجه وي، څښاک ته یې متوجه وي، صحت ته یې متوجه وي، او تګ راتګ ته چیرته ځي، چا سره دوست کیږي، دوستانو ته یې متوجه وي. مثلا سهار څو بجې باید له کوره وځي، بیګا څو بجې بیرته راسي. دا چې ځواني سن ته را رسیږي، دوی فکر کوي چې مونږ نو آزاد سلو، نو زه خپله د ژوند دا مهم تصامیم ونیسم او څه وکړم څه ونه کړم، دا خبره ده. او ډېری ځوانان چې ده دې لپاره چې په دس سن کې ایله مکتب خلاصوي او ځي پوهنتون ته، او ډېری داسې کېږي چې د کوره لرې کېږي، هغه وخت فکر کوي چې اوس خو خودکفا یم، د کوره لرې یم، باید خپل ټول تصامیم په خپله واخلم، او کورنۍ باید چې ما خبره واوري. او ډېری کوشش کوي چې نه، ما خبره سل پر سله باید ومنل کېږي. دا د سایکولوژیک له خوا برخې هم لږ هغه دي که نه تاثیرات پکې لري.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې ځوان د ځوانۍ مرحلې ته رسېدلی او هغه فکر کوي چې یعنی اوله خبر به زما، ځوان سره داسې یو احساس دی کله چې بیا کور ته ځي د مور یا پلار له تند چلند سره مخ کېږي، حتی تر دې چې څپېړه خوري، په دغه وخت کې څومره دا ځوان ماتېږي او پایلې به څه وي؟
بالکل بد تاثیرونه لري، ځکه چې که یو ځوان ډېر په ځان غرور لري چې باید ما خبره ومنل سي، کوم تصمیم چې ما نیولی هغه باید کورنۍ مې ومني، او کورنۍ ورسره بد چلند کوي، او د تاسو خبره چې کوم څپېړه په مخ ورته وي، نو دا ډېر بد تاثیرات کوي. کېدای شي ځینې ځوانان حتی په دوه مرحله کې داسې سوي دي چې خپل کورونه یې پرېښي دي او تللي دي. مثلا موږ او تاسو خو بیخي دا لنډه لاره چې دا ایران ته ځي، او مثلا ورکېږي دا میندې پلرونه بیا ورپسې جاري، او بدې ورځې ورپسې کوي چې بالا زوی مې داسې لاړو، پښېماني بیا ورته راځي. نو خبره داسې ده چې په دې مرحله کې کورنۍ باید داسې چلند ونه کړي، که هغه خبره کوي نو په آرامۍ سره ورته کښېني، ورته ښه او بد لارې ورته وي چې دا تصمیم چې تا نیولی ده دغه ښه والی لري، دغه بدوالی لري، آیا د بدي درجه پورته ده که ښه څانګې درجه پورته ده، نو دا ورته ښه ورته پوه کړي، او دواړه سره کښېني، تفاهم ورسره وکړي چې بچای دغه خبره صحیح ده، دغه خبره دې غلطه ده، مونږ چې دغه خبره درته کوو چې صحیح دا د دغه تجارب په اساس، د دغه دلایلو په اساس مونږ تا ته وایي. او هلته زه فکر کوم چې ځوان څونه غرور ولري هغه اتمن قناعت کوي چې ورته خو بد دلایل ورسره ښه صحیح تشریح سي.
د خصوصو د هلکانو په هکله چې کله دوی کور ته راځي خبرې نه منل کېږي، دوی سره خشونت کېږي، تاوتریخوالی کېږي، دوی بیا کور پرېږدي ځي. راځو د نجونو برخې ته. هغو دوی هم په عین حالت کې دي. کله چې دوی د ځوانۍ مرحلې ته رسېږي خپلې غوښتنې له کورنۍ سره شریکوي، کورنۍ یا توان نه لري یا ورته مناسب نه ښکارېږي. له دغې نجلۍ سره دلته بد چلند کېږي، تاوتریخوالی کېږي. انجلۍ خو بیا په افغاني ټولنه کې کور هم نسي پرېښودلی چې بل چیرې لاړې سي. په دې باندې څومره بد اثر کوي؟
عینې اثرات چې ده په جنو باندې م کوي. خو جنو چې دي بیا دغه لپاره چې تاسو خبره چېرته نسي تلی، مثلا نسي کوی چې د هغه عامه خبره سي څنګه ګیري وکړي، نو دلته چې ده په جنو باندې ډېر بد تاثیر، په روحي تاثیر ورباندې کوي. کېدای سي چې ګوشګیر سي، کېدای سي رواني مشکلات سره مخامخ سي. او ډېرې میندې چې دي مثلا شکایت کوي خپل نجونو سره چې کور کې ډېر دعوې کوي، جنګ کوي. خو خبره دا ده چې د دو خبرو نه ده منل سوې، ورته دلایل نه ده چې ویل سوي. هغوی رواني او روحي مشکلات سره مخ سوي دي. نو طبعاً روحي رواني مشکلات چې ډېر سي په ذهن باندې فشار ډېر اوري، نو طبعاً په کور کې داسې جنګ یا مثلا د خبرو منلو په وخت کې مثلا کوم ښه خبره هم چې ورته وکړي په هغه باندې بد لګي، ځکه چې روح روان دی، فشار لاندې دی او بد تاثیرات ورباندې کړی.
راځو د تاسو خپلو تجربو ته. د یوې ځوانې په صفت دا راته وایي چې په کورنۍ کې څه ډول وروزل سوی، څه ډول سره توافق وکړه، له ستونزو سره هم څنګه یو ځای وګه ورکړله، تر هغه ځایه چې موږ خبر یاستو تاسو هر کله خپله کورنۍ د هغو ملاتړ مو کړی، هغو ته مو اقتصادي ستونزې حل کړي دي. له تهداب نه تاسو څه رقم مخکې لاړئ چې هېڅکله د ځوان نسل او د مور پلار ترمنځ ټکر رانغی؟
زه تقریبا اته کلنۍ یا نه کلنۍ نه د کور راوتل یم او کار کوم. ماشومتوب کې قالین باسي کوو، چې همدغه اته بجې مې د کور وتلم، کار ته به تلم او بېرته مازدیګر ماښام به بېرته راتلم، مکتب ته تلم، قالین به مې مبتلا. نو دلته د کور کار هم راباندې سو. ما دغه خوی د ځواني چې وایي دا ما د ماشومتوب نه و. دا ما به ویل چې ما خبره اول باید وي او څه چې زه وایم هماغه باید وسي. او زه مې خپل مور نه ډېره مننه کوم چې ماشومتوب نه تروسه پورې ما هر خبره منله ده. او که کوم خبره مې غلط ورته ویلې ده، که کوم تصمیم غلط تصمیم مې نیولی دی، بیا راسره ناسته یې راته ویلې ده چې بچی دا دې غلط ده، دا دې صحیح ده. نو ما سره داسې بد چلند نه دی سوی چې ما ته به ویلې چې کینه ته لرې سه، ته خبرې مه کوه، ته چپ سه، ته خبرې مه کوه، مونږ خبرې صحیح دي او داسې. نه نه نه، حتی داسې وختونه سوي دي چې مهم تصمیم کې زه تا کور کې هم نه وم. مثلا کور نه لرې مې درس ویلې، مور به مې زنګ راته ویله چې بچی داسې خبره ده او ته د څه شي مشوره راته راکوې. نو زه داسې مشکلات سره مخ سوی نه یم.
اقتصادي مشکلات و هغه څه چې تاسو غوښتل هغه ټول نه برابرېدل. که د سپغاټو ټکو کې راته وایي علت یې څه و، ستاسو کامیابه مخته لاړې په کورنۍ کې د ځوانانو او د مور پلار ترمنځ جار جنجال پېښ نه سه؟
همیشه د ما فکر په دې کې و چې خپل پلار ته باید اوږه ورکړم. اما ماشومتوب نه چې زه لاړم قالین باسي ته، کار مې د ماشومتوب نه شروع کړو. یو آیډیا زما په ذهن کې چې زه همیشه باید پلار سره مرسته وکړم. پلار مې چې دی تحصیل نه دی کړی، پلار مې بې سواده، ورونه مې باید داسې نه سي. اما آیډیا همیشه همدغه و چې زه باید پلار سره مرسته کړم. همیشه په کور کې مثلا اقتصادي مشکل به و، زما فکر په دې نه و چې زما پلار جب نه څنګه راوباسم، که د مور جب نه څنګه راوباسم. ما فکر په دې و چې څنګه زه په خپله دغه مشکل حل کړم. زه باید یو کار وکړم په خپله چې دغه اقتصادي مشکل په خپله حل کړم، چې تر اوسه هم دغه کار کوم. نو چې کله مونږ ځوان چې باید خپل مسؤلیت په خپله ادا کړو، او تر څو چې تر دغه حده مونږ رارسېدلی یو، په خپلو درېدلی یو، نو څوک خو مونږ سره مرسته کوو؟ که مور پلار و چې مونږ سره مرسته کوو، که نه؟
بله، تر دې دمه خو په کورنۍ کې له ځوانانو سره د تاوتریخوالي په علتونو وغږېدلو، او د حل لاره یې تاسو ډېره ښه واضح کړه چې کله په کور کې اتفاق وي، اقتصادي ستونزې نه وي، نو جار جنجال به نه راځي. راځو له کوره بهر. نن سبا یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې د حاکم نظام لخوا دوی په عام مزار کې وهل کېږي، په څپېړه باندې، یا د ګیرې لپاره، یا د جامو لپاره. دغسې تاوتریخوالی له ځوانانو سره حتی د وهلو تر حده څومره بد تاثیر کوي، هغه هم بیا د یو حکومت لخوا.
کله چې ما دکان و دکان ته یو وجل کوي راغله، هغه راته ویلې چې نن زه چې راغلم په ځان کې ښه صحیح چپانه وه، ښایسته ایجاب یې کړی وه، وایي چې نن چې په امیر کې وایي امر بالمعروف ودرولم، او ما ته ویلې چې دا ورځې دیوالې تول کړي دي، جلکۍ یې په څپېړه وواله. او تویل ستوالی به ایجابی کوي د صحیح طریقه او په مهرباني طریقه کوي هر څوک یې مانی او کته زشت اور سره خبرې کوي تبه نه څوک چې ویني مانی هغه لا د زد کیږي زه مشوره چې په جنګو جنجال خبره یې ما په هوا کې به شي نه زی
په اخر کې که درت وایي چې څه ډول چلانه په کار ده له ځوانانو سره له کور نه بهر البته
له کور نه بهر که مثلا حاکم نظام یې کار څوک یې ورسره مثلا چلان کوي حتی موږ حاکم نظام ته نو ځینو پلارونه دي چې مثلا فکر وکړه چې کوڅه کې ولاړ دی زوی نه یو مشکل یو څوک راغلی ده او شکایت کوي چې مثلا کوم جنګ یې کړی یا کوم بد خبره کړی د خلکو تر مخ څپېړه ووایي نو دا خو چې هر څوک یې بد تاثیر کوي نو داسې خبرې باید ونه سي مثلا که یو ځوان یو مشکل لري کوم مثلا د شریعت خلاف ګرځي که هر رقم ګرځي باید ګوښه ورسره مثلا ودرول سي ورسره خبرې وسي چې وروره دغه کار به غلط ده دا صحیح که چې مثلا مناسب نه ده اسلامي نظام سره مناسب نه ده اسلامي قوانینو سره مناسب نه ده یا د جامع قوانینو او رفتار سره مناسب نه ده دغه رفتار دی یا دغه چلان دی سم که نو داسې به ښه تاثیر وکړي
تاسو باندې سلامت اوسئ دران دوستانو دا و دی دیونه دی تان دی چانگی خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره
شاکنا ہو لگ را 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 شاکنا ہو لگ را 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 شاکنا ہو لگ را 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 شاکنا ازادی میلمه د ازادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دي چې پر بیلابیلو مسایلو یو کتابونه